ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
ګران اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو کې درته په خیر علي ویم سهرانه خبرونه دي. نن د زیارت ورځ کال 2018 د سپتمبر د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سحر شپږ، په کابل کې 5:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسخوتن 9 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زمنو شروان کلندر. اول مپام راګرځوم د مهمو خبرونو سره ټکو ته. پاکستان پیپلز پارٹی سره تعلق لرونکو سینیټر فرحت الله بابر ویلی د پاکستانی ریاست او ترهګر تنظیمونو یو بل سره تعلق ثبوتونه شته او په کار د چي تحقیقات یو شي. سینیټ کې د باس په وخت سینیټر بابر ویلی کله دم تندرو تنظیمونو پایتخت اسلام آباد کې په ورستیو کې یو غونډه کړي چې د ریاستی ادارو د اجازه نه بغیر ممکن نه ده. ملګرو ملتونو ویلي روان کال تر دې مهاله 93 کارکونکو افغانستان ته تښتولي شوی. د یو این بیړنی امدادي ادارې مشر سټیفن اوبراین ویلي د امدادي کارکونکو او عادي کسانو حفاظت په افغان لانجه کې بوخت ټولو ډلو باندې لازم دی. او د ترکی صدر رجب طیب اردوان ویلي د خودساخته دولت اسلامي نه ریکا خار قبضه کولو لپاره امریکا سره ګډ پوځي عملیاتو ته تیار دی. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي د شام هما ایالت نه د جنگ د لاسه تر 1,00,000 پورې خلک بې کوره شوي. او زغوښ شه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سینیټ غونډه کې ځینو غړو ویلي دي پاکستان کې د ترهګر ډلو ریاست ترمنځ د تعلقاتو ثبوتونه موجود دي، باید د دې تحقیقات وکړي شي. کوټه او مردان کې په وکیلانو د ځانمرګ بریدونو په اړه باس په وخت د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر خپلو دلایلو کې وویل د طالبانو مشر ملا اختر منصور پاکستان کې وژنه او د ده سره د پاکستانی پاسپورټ نه ثابتېږي د ریاستي ادارو او ترهګر ډلو ترمنځ تعلقات شته. بل دلیل کې وایي ځنو غیر قانونه ترهګر ډلو اسلام آباد کې غونډه کړې چې د ریاستي ادارو د مرستو بغیر ناممکنه ده. دی وایي افغانستان کې د پاکستان پالیسي ناکامه شوې ده، باید دې ته بیا کتنه وشي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سینیټر حافظ حمدالله په دې موقعه ویل د دې خبرې جواب دی وشي چې پاکستان کې ترهګر ډلې چا جوړې کړي او څوک یې ذمہ دار دي. دویمه دا چې حکومت د کوټې پیښې یو څو منټه وروسته څنګه کړه ویلی شي چې د کې د هند لاس دی. سینیټ کې داخله وزیر چودھری نثار علی خان د بارانی او هیوادونو استخباراتي ادارو لاسوهنو بیانونو دفاع کړي. ملګرو ملتونو خبرداري کړي افغانستان کې د امدادي مرستو کارکونکو ته خطر زیاتې شوې دي او زیاتوي د جنگ ځپلي هیواد کې په ملیونونو خلکو ژوندونو ته د فوري مرستو ضرورت دی. د ملګرو ملتونو د بیړنو مرستو مشر سټیفن اوبراین د مرستندوی ادارو کارکونکو په هدف کولو باندې اندېښنې ښودلې او کابل کې د خپل سفر په اخیره خبریالانو ته ویلي دي روان کال د 93 کارکونکو تښتول شوي دي. صدر طیب اردوان ویلي دي ترکی د امریکا لخوا د شام ریکا خار د اسلامي ریاست ډلې نه آزادولو لړکې هر رقم عملیاتو تجویز منلو ته تیار دي. چین کې د غټو شلو هیوادونو غونډې وروسته خپل هیواد ته د واپسې پوښتنه یو بردوان خبریالانو ته وویل دغه فیصله صدر اوباما سره د لیدو وروسته کړې ده. د ویلي دي د ریکا خار قبضه اخیستلو لپاره به دواړو هیوادونو پوځي چارواکي هم یو بل سره ویني. بل پلوته د ملګرو ملتونو انساني مرستو ادارې او چا ویلي دي د شامي پوځونو او مخالفینو ترمنځ د جګړې له وجې هما صوبې نه د اگست 28 نیټې نه تر ستمبر 15 نیټې پورې 1,00,000 پورې خلک په کورونو پرېښودو مجبوره کړي شوي دي. امریکا تور لګولې د روسیې او جنگي الوتکه تور سمندر کې د شورو په ورځ د امریکا جاسوسي جهاز ته په خطرناک ډول نږدې شوي او د دې مخې نیولو هڅې کړې. امریکا چارواکو دغه ګام غیر پېشورانه او خطرناک بللې خو روس ویلي دغه ګام یې په نړیوالو قواعدو کې ترسره کړی دی. د امریکا صدارتي انتخاباتو کاندیدان هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ نن په ان بی سی ټی وی د کامی سلامتیا په موضوع بیناګانې کوي. دوی به امریکایي پوځیانو او ریټایرډ چارواکو لخوا د شو پوښتنو ځوابونه ورکوي. امریکایي کمپنی ایپل د شروع په ورځ کالیفورنیا سان فرانسیسکو کې د نوي آیفون 7 او 7 پلس ترڅنګ نوي ماډل ایپل واچ معرفي کړي. د کمپنی چارواکي وایي معرفي کړي شوی نوي آیفون 7 به د اوبو او دوړې نه محفوظ وي، جدید کیمره به وي پکې او د پخوانه به نور هم تیزه سره کار کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یې. د پاکستان سینیټ غونډه کې ډیر مهمه باس د ترهګرۍ په اړه باندې شوې دي. دغه باس په کوټه د اگست په 8 نیټه او په مردان کې د تیر جمعې په ورځ ځانمرګ بریدونو په اړه باندې شوې دي. په دې کې د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر فرحت الله بابر ویلي دي چې د ملا اختر منصور نه چې کوم پاسپورټ برآمد شوی دی او دغه شان په اسلام آباد کې ځینې غونډې کیږي، داسې نور ډېر خبرې چې دا ثبوتونه شته چې کنه د ریاستي ادارو او ترهګر ډلو ترمنځ تعلقات شته، باید د دې تحقیقات وشي. په دې اړه باندې نور باس هم شوی دی. خو ځو افغانستان ته، چیرته چې د ملګرو ملتونو د بیړنو مرستو مشر سټیفن اوبراین خبریالانو سره د خبرو تر په وخت باندې خبرداري کړې ده چې افغانستان کې امدادي مرستو کارکونکو ته خطرې زیاتې شوې دي او روان کال درې نوي د دوی ملګري تښتول شوې دي. په دې اړه باندې د ډیو ریډیو همکار وکیل خان د وایس اف امریکا یو رپورټ راکوي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې روان کال درې نوي امدادي کارکونکو یې تښتول شوې دي او په جنگ ځپلې هیواد کې امدادي کارکونکو د پاره په خطر کې اضافه شوې ده. ادارې ویلي په افغانستان کې خطرات په داسې حال سیوا شوې دي چې د هیواد په میلیونو خلک په بیړني توګه د ژوند کول لپاره مرستو ته اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړني مرستې رابطه کار سټیفن اوبراین خبریالانو ته وویل د امدادي کارکونکو په نخښه کېدو ډېر زیات فکرمند دي، ځکه چې په کال 2018 کې درې نوي همکاران یې تښتول شوي دي. هغلی اوبراین تیر ورځ افغانستان ته د خپل دورې په ختمېدو خبریالانو سره خبرې اترې کولې. سټیفن اوبراین د افغانستان په شخړه کې ښکیل په ټولو ډلو باندې غږ وکړو چې د نړیوالو بشري قوانینو د احترام وکړي او د امدادي کارکونکو او ملي کسانو یا ملکی کسانو تحفظ دی یقیني کړي. د ملګرو ملتونو چارواکو د هغه خلکو د کامیت په اړه څه معلومات وړاندې نه کړل چې د هغه په وینا د سخ کال د شروع راهسې تښتولي شوي دي. سټیفن اوبراین په نړیوالو مرسته کوونکو هم غږ وکړو چې د یو میلیون هغه خلکو دپاره دی په کومک کې اضافه وکړي چې د سخ کال تر اخرې پورې د افغانستان دننه یا خارج کې په ممکنه توګه بې کوره کېدی شي. هغه زیاته کړه په راتلونکو شپږو میاشتو کې د بې کوره شوي خلکو د ژوند کولو دپاره د یو نیم سل میلیون ډالرو ته په بیړني توګه ضرورت لري. سټیفن اوبراین ول 15,000 افغانان هر ورځ پاکستان نه خپل هیواد ته استنیږي چې امدادي کارکونکو ته د هغوی په ضرورتونو پوره کولو کې مشکلات راولاړ دي. یاد دی وی چې پاکستان دا مهال نږدې د 3 میلیون افغان کډوالو کوربتوب کوي چې پکې نږدې نیمه برخه په غیر قانوني توګه دغلته ژوند کوي، څوک چې دا وخت د پاکستانی مامورینو د فشار سره مخامخ دي. هغلی اوبراین ویلي چې افغانستان کې 2.1 میلیون خلک تر خطرې تر حده د خوراک کمی سره مخ دي او په دغه شمیره کې 1 میلیون ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو نه کم دي شامل دي. نوموړي په حکومتونو او بشري مرسته کوونکو ډلو باندې غږ کړی چې روان کال 1,26,000 نه زیات ماشومانو د ژوندونو بچ کولو لپاره دی نور زیات څه وکړي. هغلی اوبراین وویل چې سخت د خوراک کمی سره مخ ماشومانو کې یوازې 15% ته رسیدلی او په دغه کې یوازې د 15% علاج شوی دی. په کال 2001 کې د واک نه د لرې کېدو وروسته سخت کال په افغانستان کې طالبانو خپل یاغیتوب د هیواد نورو صوبو ته زولې چې ورسره افغان حکومتي ځواکونو په ګرد هیواد کې غټ عملیات کول پیل کړی دي. په دغه جنگ کې زیاتوالی راتلو سره د وړاندې نه د کال 2014 نیمایي پورې په افغانستان کې د ریکارډ ترخه ده په لوی کچا عامولسته مرګ جوبلا اوړېدلې.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. او د افغانستان د ریلوی چکم چارواکی په افغانستان کې د نوې ریلوی نظام هم لګیا دی جوړیږي. د هغه په اړه باندې نوې اطلاعات سری افغانستان کې دغه نیٹ ورک به څنګه وي د ریلوی په کمو کمو لارو به تیریږي او په دې باندې به په مستقبل کې په افغانستان کې څومره لوی کاروبار کېږي، دا به د کاروبار په مت کې تجارت په مت کې څومره زیات ګټور وي. په دې اړه باندې د ډیو ریډیو همکار مجاهد د افغانستان د ریلوی چارواکي سره مرکه کړې او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
لکه څنګه ستاسو خبرې اسنن د افغانستان د زیربنا بل خصوص د ور پر لی په برخه کې یو تاریخي ورځ ده. هغه په دې معنی چې موږ د افغانستان او ایران ترمنځ د ریل پټلۍ دریمه برخه پرانستله، د خواف او هرات د ریل پټلۍ او ترڅنګ د چین څخه هم زموږ د سوداګرو کاروان را ورسېده.
مننه عبدالرحیم صاحب، د دغه پټلۍ د جوړېدو چارې به څومره وخت کې بشپړې سي او په دې به څومره لګښت راشي؟
دوی برخه د ایران په خوره کې جوړې شوی او دریمه برخه د ایران د صفري نقطې څخه شروع کیږي او زمون خورې خواته را روان دي، یعنی هرات خواته. دریمه برخه چې مجموعي مساحت شپږ اویا کیلومتر کیږي د سالورو د کال تر پای پورې، یعنی د روان میلا شمسی کال تر پای پورې دریمه برخه چې مالی لګښت د ایران لخوا ورکول کیږي بشپړیږي.
او په دغه پروژې به څومره لګښت راشي؟
د دغه پروژې لګښت شاوخوا 15 میلیونه ډالر تخمین شوی، یعنی تر نوروز پورې مون کولای شو د درېمې برخې چارې بشپړې کړو چې نن رسمن پیل شو.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي ناندریو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر روانې سوداګرۍ ناوړه اغیزه کړې، نو له ایران او چین سره به د ریل دغه پټلۍ څومره د افغانستان له سوداګرۍ سره مرسته وکړي او پر پاکستان به د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان تکیه څومره راکم شي؟
د پاکستان سره بل خصوص د قندهار په سیمه کې چې زمونږ د ملي سوداګرو لپاره کومه ستونزه رامنځته شوې وه، د افغانستان د کابینې د پریکړې پر اساس، البته د افغانستان د اقتصادي عالي شورا او د جلال اباد ولسمشر د هدایت پر اساس، د مالی وزیر د ملي سوداګرو سره دوه هفته مخکې ولیدل. په دغه لیدنه کې دا مشخص شو چې څنګه موږ کولای شو د پاکستان تر څنګ نورو سیمو ته هم چې د افغانستان د تولیداتو یا صادراتو لپاره تقاضا شتون لري کار وکړو. په دغه برخه کې کوټلې ګامونه پورته شوي دي، یعنی زمون تولیدات نه یوازې د پاکستان کې بلکې په نورو هیوادونو کې هم تقاضا ورته شتون لري او هم موږ دغه لارې چارې لرو. نو دغه ګام مو چې نن پورته کړ دا هم د افغانستان د اقتصاد پیاوړتیا په برخه کې ګټور تمامېږي. زموږ هغه کاروان چې نه پرون ماښام بلخ ته ورسېدل، د ملي سوداګرو توکي بلخ ته وارد کړل، دا هغه دوه مثبت یا د تسل وړ خبرې دي چې موږ بیا ویلی شو چې افغانستان ورو ورو د خودکفایي خواته مخ په حرکت دی او افغانستان ورو ورو غواړي چې د سیمې په کچه د هیوادونو د سیمه ایز ثبات او د پیاوړتیا لامل
وګرځي. مننه. ما وروستي پوښتنه دا ده، پاکستان نه افغانستان ته زیات توکي واردېدل خو په تورخم او چمن کې د بندرونو له وخت نه وخت اړولو سره او لستونزو سره طبي خبر ده چې پاکستانی توکي اوس په هغه کچه نه راوارېدېږي. څومره د پاکستان په دننه سوداګرو په دې برخه کې تاوان لیدلی؟
ګورې، دغه لاره چې وتړل شوه د سپین بولک په برخه کې، دا نه یوازې دا چې د افغانستان د سوداګرو لپاره ستونزه وه، بلکې دا د پاکستان پر عواید باندې هم تاثیر درلوده، ځکه چې د دوی لپاره افغانستان بهترین مارکیټ ده او دوی کولی شي په اسانه په افغانستان کې راکړه ورکړه ولري. موږ د آریانا هوایي شرکت له طریقه شاوخوا 80% د صادراتو د انتقال په برخه کې د حواله لاره ملي سوداګرو ته مو تخفیف ورکړ چې کچیر پاکستان لاره بندوي دوی کولی شي خپل تولیدات نور هیوادو ته چالت ورته تقاضا شون لري او موږ هوایی امکانات لرو. دولت دوی لپاره دغه سهولت رامنځته کړ.
ګران اوردونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او سو شیبو کې به د ډیوا ٹی وی دلارې او د ریډیو دلارې د بی بی شیرین خبرونه شروع کیږي. تاسو ته ټلیفونونه هم کولی شي او نن د بی بی شیرین د پروګرام قربانو وي وکیل خان او سمینه احسن. رپورټونو اخترازو په شام کې ملګری ملتونه وایي چې د اگست 27 نیټې نه تر ستمبر 15 نیټې پورې د هما سوبینا یو لاک پورې خلکو کورونه پریښودي دي د شامی ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ د جګړې له وجې. اخوا د چین کې د شلو غټو هیوادونو د غونډې وروسته د ترکی صدر طیب اردوان میډیا سره د خبرو په وخت ویلي دي چې د اسلامي ریاست ډلې نه د ریکا خار آزادولو لپاره که امریکا لخوا د عملیاتو سهم تجویز مخې ته راغی دوی به پې عمل کوي. د ډیو ریډیو همکار محمد علمگیر په د وایس اف امریکا یو رپورټ راکوي.
د ترکی صدر رجب اردوان وای ترکی کولی شي چې شام کې د داعش وسلوالو نه رکا خار بیا قبضه کولو کې د امریکا سره عملیاتو کې ملګرتیا وکړي. د رکا په اړه فوزی اپریشن به امریکا او ترکی یو بل سره رانږدې کی په داسې حال چې دواړو هیوادونو په وروستیو کې د شام پر سر یو بل نه لري شوي. امریکایي چارواکو د ترک صدر په دې وړاندیز لا خپل غبرګون نه دی څرګند کړی. کوسه هم دواړو هیوادونو شام کې د داعش او د صدر بشار الاسد مخالف دي او امریکا غواړي چې داعش ماتې وخوري. ولې د ترکی ټول سترګې د صدر اسد مازولې ته دي. د غرنګ امریکا او ترکی د کورد ملیشو په سر هم یو بل سره اختلاف لري ځکه چې ترکی غنی په شام کې د دوی لپاره لوی خطر کورد ملیشي دي او امریکا دغه ملیشي د داعش پر ضد خپل موثر ملګری غنی. صدر اردوغان د دغه وړاندیز ډیر جزئیات نه دی واضح کړی خو ویلی صدر اوباما د آمادګی ظاهره کړې وه چې رکا کې به ګډ عملیاتو کی. خاغلی اردوان ویل صدر اوباما غواړي چې رکا کې ګډ عملیاتو کړی شي او دا خبره به موږ له څه مسله نه لري. زموږ فوجیان دې مت کې یو بل سره سلا مشوره کولی شي چې بیا به موږ ګورو چې څه وکړو. یو هفته وړاندې ترکی خپل ټینکونه هوایي جازونه توپخانه او فوزیان شام ته د داعش نه سرحدي سیمې قبضه کولو لپاره لیږلي وو. دغه سیمه د ترکانو په ولکه کې راتلو سره داعش د رصد غټې لارې نه هم محرومه پاتې شوې. بلوري ته د وسلوالو او شامی فوزیانو ترمنځ هما ایالت جګړې د لاسه د اګست 28 نیټې نه واخله د ستمبر د 15 نیټې پورې یو لاک پورې خلک بې کوره شوي. دا خبره د ملګرو ملتونو امدادي چارو ادارې او سی ایچ ای کړي او چا وای دغه بیکوره خلک د ادلب ایالت ته ورغلي. نور کسان د حکومت په ولکه کې هما خار ته هم تښتیدلي چرته چې دغه کسانو جمعتونو او سکولونو کې پناه اغستې. د سر پټولو د زید نشوالي له عمله د ملګرو ملتونو تر مخه ډیر خلک د شین اسمان دلاندې شپې تیروي. بلخوا د یاغیانو په ولکه کې علي په سیمه باندې تر اویا پورې کسان د ساده تکلیف په غرض هسپتال ته وړل شوي چې پکې یو کس مړ شوی هم دی. امدادي کارکونکي وایي د کسانو باندې د کلورین ګیس حمله شوی کومه چې شامی حکومتي فوجونو کړی. د شام سیول ډیفنس ډلوای د هلیکاپټرو د لارې د سکاری په سیمه باندې حکومتي عسکرو د ګیس ډرمان لاندې را گزار کړل چې پکې کلورین وو. د غشان برتانیا کې میشته په شام کې د بشري حقوقو حال باندې نظر ساتونکو ډله د دې خبر تصدیق کوي چې په دغه سیمه د بیرل بمونو استعمال شوی. د تیر 15 کالو راهسې شامی جګړه کې یاغیان او حکومت دواړه په یو بل باندې د زهرجن ګازو د استعمال تورونه لګوي. نړیوال معاینه کارو هم په تیره میاشت خپل یو رپورټ کې ویلیو چې شامی حکومت او داعش ترهګرو د کیمیایي وسلو استعمال په جګړه کې کړی.
کران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د امریکا د استخباراتي کامی استخباراتي ادارې مشر جیمز کلیپر د شروع په ورځ باندې تورونه لګولې دي چې روسیې د انتخاباتو په کمپیوټر نظام باندې حمله کړې دي او ویلې دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ستونزې هم راجوړولې شي. په دې اړه باندې د ډیو ریډیو همکار زید خټک د وایس اف امریکا یو رپورټ راکوي.
د امریکا دواړو غټو سیاسي ګوندونو کانګرس غړو وایس اف امریکا ته ویلي دوی یقیني دي چې د روس هیکران د امریکا انتخابي نظام په نخښه کوي چې نومبر کې کېدونکو صدارتي انتخاباتو په حق له خلکو باور ختم شي. د ټیکساس ایالت نه د ریپبلیکن ګوند سېنیټر جان کارنن وای دا سپټه خبره نه ده د روس لخوا امریکا پر ضد سایبر حمله کیږي. دغه حمله په حق له د امریکا کامی سلامتیا چارواکي خبر دي نو دا سده حیرانتیا خبره هم نه ده. د میریلند ایالت نه د ډیموکراتیک ګوند سېنیټر بن کارډن وای دوی خبر دي چې روس امریکا پر ضد سایبر حملو کې فعال دی او دا چې هغوی د معلوماتو په غلا کولو په هڅو کې دي. د امریکا وفاقي چارواکي ګمان کوي د روس هکرانو دې کال اوله کې د اریزونا او الینوی ایالتونو انتخابي نظام باندې حمله کړې وي. چارواکو 500 واړو ایالتونو باندې غږ کړي چې د غلړ کې خبردار وسی. خبری ادارې ایم ایس این بی سی ته یو مرکه کې د امریکا قومي سلامتیا ادارې هوم لینډ سیکیورټي مشر جے جانسن ویلي د سایبر حمله کوونکو لخوا د حملو انداز بدلیږي. دغه حمله کوونکو کې ریاستی عناصر او عام مجرمان دواړه شامل وي. دی وایي ریاستی انتخابي چارواکو ته معلومات ورکول غواړي چې ښه طریقه به څه وي داسې حملو نه ځان ساتی شي. هر څه که ښاغلی جانسن منلی چې د سایبر حملو خطر شته، خو د کوم خارجي قوت لخوا انتخابي نتایج بدلولو امکان یې رد کړی. د ویلي هر څه که امریکا کې زیاتره انتخابي ماشینونه برقی دي خو دغه د انټرنیټ سره تړلی نه وي، نو انتخابي نتایج ځایي چارواکي په خپله د هر یو پولینګ سټیشن نه جمع کوي. اینی حال کې سپینې ماڼۍ هم زور راوړی چې د امریکا غیر مرکزي انتخابي نظام کې ګران کار دی چې څوک په غټه کچه درغلي وکړی شي. د سپینې ماڼۍ ویاند جان ارنست ویلي د انتخاباتو انتظام او څارنه ایالتي او ځایي چارواکي کوي چې معنا یې ګرد ملک کې دغه نظام بیلابیل ځایونو کې مکمل توګه باندې موجود دی. دی وایي هم دا یې وجه ده چې دا هیک کول ډېر ګران کار دی. واشنگټن کې شروع په ورځ یو بل جګپوړي استخباراتي چارواکي د روس لخوا د امریکا انتخابي نظام یا نورو ادارو هیک کولو راپورونه مهم نه دي ګرځولي. د کامی استخباراتو مشر جیمز کلیپر ویلي روس لخوا هر وخت سایبر حملې کیږي، نه یوازې حکومتي ادارو باندې بلکې کاروباري او شخصي ادارې هم پنخه کیږي. بلخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین د امریکا انتخاباتو کې څه قسمه مداخلت هڅونه انکار کړي او وایي روس باید هغه سایبر حملې ذمہوار ونه ګرځولی شي کوم چې د ډیموکراتیک ګوند کامی کمیټې په نظام شوی وه او په نتیجه کې یې د پارټۍ په سلګونو ایمیل ښکاره کړی شوی وو. د انډیانا ایالت نه د ریپبلیکن ګوند سینیټر ډین کارټس چې د سینټ د استخباراتو کمیټې چیرمن هم دی وایي روس ته ګوته نیولو نه وړاندې پوخ ثبوت لیدل غواړي.
ګران اوریدونکو تاسو وایس آف امریکا ډیو رادیو ته غوږ د کرکلي په اړه باندې در سره اوسیو رپورټ شریکو. څنګه څنګه چې د ګرمې موسم خپل اختتام ته رسی دغه شان د پښتونخوا د ځینو سیمو نه رپورټونه دي چې هلته د دغه وخت چې کوم د ګنی فصل دی هغه تیار شوی دی او د هغې لپاره چې کوم دی ګاڼې چې کوم دی د هغې تیارو باندې هم زمیندارانو لاس پورې کړی دی. د ډیو ریډیو خبریال ملک وکاس د ځنې زمیندارانو سره خبرې اترې کړې دي، رپورټ به تیار کړي او ورته ته ستاسو پام را ګرځو.
پښتونخوا کې غاڼې شورو شوې د اسو د کر یا پروسکالنی د مونډانو غنی په داسې جوبن کې دي چې میاش مخ کې ګوړې ورکوي. کاروندګر په دې خوشاله دي چې پټې به د غنی د فصل نه هم اوزګار شي او بل فصل ته به دمه هم شي. د غاڼې ګوړې وای چې 77 ورایټي غنې د ګوړې مړنې قسم دي.
77 غنی دا خبره چې د 1 ور زیات نه د پیداوار زیات نه نور غنونه 4 غنی په دې چې کوم او ګوړې نه کوي دا 1 ور کم وا د دې 1 ور زیات را ملونو والے کارخانو والے دا غنی خوخ کړی ری او په زمیندار غاڼو باندې غو چې پیداوار زیات دي ګولم چې کم دا بیٹه ما وخت کې میاش مخ کې کوي.
ګوډی وای چې په وخت غاڼه ګرځول بل فائدہ دا هم ورکوي چې ګوړه په خنر خرڅ شي کچره غنی دړې نی مګوړه کما هم ورکی.
نو موږ په دې ټیم دا غاڼه زکر روانو چې په دې 3000 روپے رټنه موږ ته سیوای سلور زرا رسته بیا ګوړه په 10000 روپے موږ تاوان کوي. دی وخت زمنګ پیدا را دړی نیمه دی وخت کې دوه دړی ګوړه غالبا کم یو خو په پور کې خو هغه سره اخوا په 60 کې 3000 روپیا سی واري ورسته دا بیا په 9000 په 10000 په 8000 هاو بیا موږ پیدا نه کیو چې ورسته کله په دغه وخت یو شنه موږ ته یو ترز مکه کاریلا په 25000 روپیا جره هغه ټول زما کې پری هو دی په 25000 روپیا ول تاوان کو ولې چې ګوړه په 8000 او په 9000 روپیا 60 وا مزما کې وتا غړې پری هو دی.
د غنی فصل ته چې اوبه په وخت باندې ملاویږي نو دا غټ پیداوار ورکوي. د باقی صوبې د غنی دی وخت کې ډیر خراب حالت دی او د درنو اوبه خورو یا تا درون باران ورته اشد ضرورت دی. کدی ته په وخت اوبه یا باران ملاو نشو نو فصل به په خپل وخت کمزوري وي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو ټی وی ریډیو پېښور.
او اوس نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت شوی دی. نو دا کتنه نن د ډیوه ریډیو همکار مختار خلیل کړی ده. ګورو چې کوم موضوع باندې نن بحث کوي.
اگر که افغانستان نه د امریکانو او د نیټو فوزونو د وستو حتمی فیصله د کال 2012 په شلم مئی په شیکاګو کې د نیټو د سرمشرانو په غونډه کې شوې ده، خو د افغانستان په جنگ کې کله د کمی او کله د زیاتی راتلو او کله کله د طالبانو د واضح غلبې ښکار کېدو تر مخه د فوزونو په مکمله توګه د وستو کار لا سرته نه دی رسیدلی. نن د امریکای آنلاین خریدونکو مجله فارن پالیسی کې په دې موضوع د نامتو لیکوال جان هوټسن یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د هیلری کلینټن یو نږدې مرستیال پخوانی جرنیل افغانستان کې د امریکانو فوزونو د ساتلو په حق کې اواز پورته کړی دی. د مضمون په شروع کې د ریټایرډ جرنیل د جنرل جان ایلن د خلیلی کلی شوی دی چې د امریکای نوی صدر د افغانستان نه د امریکانو فوزونو د وستو کار په ټپه ادري. جنرل جان ایلن په جولای کې د ډیموکراتیک پارټۍ په قومي کنونشن کې د هیلری کلینټن د صدارتی امیدوار په حیث د هغې د نامزدګۍ تصدیق کړی دی. د کال 2012 نه تر کال 2014 پورې افغانستان کې د نړیوال فوج کمانډر پاتې شوی دی او وروستو ورته د دولت اسلامیه د تابعیا کولو کار سپارلی شوی و. د دنې په ورځ خپل یو سفارش کې ویلي دي چې د امریکای د تاریخ د ټولو نه د دې اوږد جنگ د 15 کال پوره کېدو په موقع دی افغانستان کې د امریکانو فوزونو د ساتلو میاد اوږد کړی شي. جنرل ایلن بروکینګ اداره کې یو مباحثه کې د وینا کولو په وخت هم ویلي دي چې د افغانستان جنگ له پکار وسیلې نه دی ورکړی شوی، او دا مې یقین دی چې هیلری کلینټن به د افغانستان د محکمتیا لپاره ضروري اقدامات جاری وساتي. جنرل ایلن افغانستان کې د امریکانو فوزونو موجوده شمیر چې 1400 دی ناکافي وبللو، او امید ښکاره کو چې نوی امریکنی صدر به افغانستان کې د امریکانو فوزونو شمیر زیات کړي او موږ چې په دې جنگ کې تر اوسه پورې څه ترلاسه کړي دي هغه به سنبال وساتلی شو. جنرل جان ایلن نور اوی چې په کال 2009 کې هیلری کلینټن افغانستان کې د امریکانو فوزونو د زیاتولو مرسته کړې وه، او هم دغه وجه وه چې صدر اوباما عقوبت د دې منظوري ورکا. دا د امریکانو ادارو دننه یو جنگ وو، او په دې کې د هیلری کلینټن د کردار له سببه د نن سبا صدارتي انتخابونو کې د هیلری کلینټن مرسته کوي. جنرل جان ایلن فارن پالیسی مجلې سره خپل مرکه کې ویلي دي چې په دغه ورځو کې د افغانستان د جنگ په باب له میرمن هیلری کلینټن د ده ټینګه مرګرې وه. فارن پالیسی خپل مضمون کې لیکي چې میرمن هیلری کلینټن ووټونه وګټل، نو امکان دی چې دا په خپل حکومت کې جنرل ایلن لا لوی عہده ورکړي. جنرل جان ایلن د ډیموکراتیک پارټۍ په قومي کنونشن کې خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې میرمن هیلری کلینټن زموږ کمانډر ان چیف شوه، نو زموږ بین الاقوامي تعلقات به صرف د کاروباري سوداګانو پورې محدود نه وي. د پدې فقره کې د هیلری کلینټن د مخالف امیدوار ډونلډ ټرمپ په کاروباری شخصیت او سوچ باندې طنز کړی دی.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0. Thank you.